سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ستاسو خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځنګړې ده. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. خو لومړی په مخکې خبرونو ته، د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب وایي پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د لا ترینګلتیا لپاره پاکستان مسؤول بللی دی. ملا یعقوب نن پر ایکس شبکې ولیکل، یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغه ساحه کې پر یو ملکي بازار بمباري وکړه او د پلازمینه کابل قلمرو یې هم نقض کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بې ساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. تیره شپه د کابل ښار په زړه کې د لږ تر لږه دوو چاودنو غږونه واورېدل شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوه چاودنه تایید کړې ده چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې ده. په عین حال کې په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي د دې هیواد جنګي الوتکو بېګا د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوی ډیلی کې دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په نوی ډیلی کې له ښاغلي متقی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یو تخنیکي ټیم کابل ته ولیږه. جی شنکر پر خپل ایکس پاڼ لیکلی چې خوښ دی په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. ښاغلی متقی پرون په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې 11 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل یوې ډلې وسلوالو چې شمېر یې شاوخوا 100 تنو ته رسېده نن سهار وختي د تیرا په حیدر کنډو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله واوښته. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي پی وسلوال فعال دي. د مشال خبریال وایي چې له پیښې وروسته په سیمه کې ګرز بندیز لګېدلی او اوس مهال په تیرا کې د پاکستان د پوځ هلیکوپټرې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسرائیلو د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو اسرائیلي وګړو د خلاصون د هوکړې چوکاټ تصویب کړ. دا د غزې د جګړې د پای ته رسولو پر لور یو مهم ګام بلل کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارد کوشنر د دې هوکړې د تصویب په غونډه کې حاضر وو. دا هوکړه د ښاغلي ترامپ د سولې د شل فقرې پلان له نهایي کېدو وروسته په مصر کې لاسلیک شوه. ترامپ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ به د سولې د خبرو د دوام لپاره منځني ختیځ ته ولاړ شي. د جرمني خبري آژانس لیکلي د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس ډله به ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کوي او اسرائیلي پوځیان به د غزې هغې سیمې ته راټولېږي چې موافقه پرې شوې. د 2015 کال د نوبل د سولې جایزه د وینزویلا سیاستوالې ماریا کورینا ماچادو وګټله. په اوسلو کې د نوبل جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشرې او د ډیموکراسۍ د فعال سیاستوالې نوم د ګټونکي په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتفریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ځکه ورکړل شوې چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړي کېدونکي کې مبارزه کړې او له ډیکټاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره هڅې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. پر اپورونو کې به پر افغانستان د پاکستانی پوځ د حملو په اړه خبرګونونو ته کتنه وکړو.
اول انفجار دونه قوي و چې د شیم د اتاق خوري بیتلې او یو دغه دغه کې پاسې بیا اول انفجار اوس ډېر قوي دا هو خلک هم ډېر ورخطا و خلک بیریدلې و ټول کورونه څوک نه راوتل.
د حملو په اړه په پاکستان کې خبرګونونه هم را اخلو. د کونړ زلزله ځپلې چې په خیمو کې ژوند کوي د جمیل راتلو ویریږي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کېږي. کورونه مړه شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي، مصر ماشومان دي، زنانه دي.
نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې خلک رواني ناروغیو ته له کومې زاویې ګوري. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پر کابل او پکتیکا ولایت د پاکستان حمله غندلی او ویلی دی له دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکېچن کېږي مسؤول به پاکستان وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم ویلي دا ډول ناقانونه اقدامات د هرې پلمې په نوم چې وي د منلو نه دي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د حملې د پاکستاني الوتکو لخوا شوي او هدف یې د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر مهم مشران وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو هوایي بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکېچن کېږي پایلې به پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بمخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه تېره شپه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزارور 13 ورځ د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کې چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. خو د تېرې شپې له بریدونو مخکې د اکتوبر په 9 د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان ملي اسمبلی کې د وینا پر مهال خبرداری ورکړی و چې که ترهګري مهار نه شي نو د جانبي تلفاتو احتمال شته. د پاکستاني رسنۍ ډان د راپور له مخې هغه په دې وینا کې په سختو ټکو زیاته کړه چې اړتیا ده هغو کسانو ته متحد ځواب ورکړل شي چې ترهګرو ته پناه ورکوي، هغه که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې. په کابل او پکتیکا د تېرې شپې هوایي بریدونو یو شمېر غبرګونونه راپارولي او خلک یې هم ویرولي دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د اکتوبر په 10 په خپله ایکس پاڼه د دې بریدونو د غندلو سربېره لیکلي چې دا ډول ناقانونه کړنې د هر ډول پلمې لاندې د منلو وړ نه دي، د سیمې سوله او ثبات کمزوری کوي او د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون نه بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان بریدونه له نړیوالو قوانینو او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او د افغانستان پر خاوره یې د یرغل په توګه غندي. مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېر جمهوري نظام یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو او دغه شان د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم دا بریدونه غندلي دي. د کابل ښار د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي وایي د بریدونو غږ ډېر زورور و او خلک یې ویرولي دي. د کابل د کارتېچار سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د لومړي برید غږ یې د شپې شاوخوا 10 بجې اورېدلی.
پرون د شپږنیمو بجو نه بعد د طیارې غږ زښته ډېر و. موږ چې فکر کوو چې دا مسافربري طیارې وي، خو کله چې د انفجار وشو اول انفجار د نو اول انفجار دونه قوي و چې د شي اتاق خولې لیدلې او یو دقه دوه دقیقې پسې بیا یو بل انفجار وشو ډېر قوي. په دې مهال کې بیا دا د طیارې غږونه بیخي زیات شول او تر 1.5 ساعت 45 دقیقو پورې دغه غږونه موږ اورېدل او خلک هم ډېر ورخطا وو. خلک وېرېدلي وو، ټول کورونه څوک نه راوتل.
د رویټرز او یو شمېر نورو لویدیځو آژانسونو د راپورونو له مخې یو برید د کابل په عبدالحق څلور لارې او بل یې په په شهر نو سیمه کې شوی دی. یو شمېر تایید شوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اکتوبر په 9 د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغه بازار کې هم پاکستاني الوتکو هوایي بریدونه کړي دي. د پکتیکا ولایت څخه یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو په پایله کې خلکو ته زیات مالي زیان اوښتی.
په پکتیکا کې کوم بریډ شوی هغه په برمل ولسوالۍ کې شوی دی چې تقریبا لاس دوکانونه چې د هغه ویجاړ کړي او د لسګونو نورو دوکانونه او کورونه هیڅ چې د هغه ماتې کړي دي. نو د مرګ ژوبلانو دقیق معلومات نشته چې انساني مرګ ژوبل لري که نه، خو مالي تلفات چې د هغه بیخي زیات دی.
د یادونې ده چې پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا او پکتیکا هوایي بریډونه ترسره کړي چې د راپورونو له مخې پکې ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتی، خو دوی تل دا کړی چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په تنځایونه یې هدف ګرځولي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړی او په وار وارې ویلي چې په دغه هیواد کې ترهګرې ډلې نشته. د یادونه ده د تېرې شپې 14 داسې مهال شوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په څو ورځني سفر هند ته تللی دی، هغه هیواد چې پاکستان ورسره ښې اړیکې نه لري.
د افغانستان پر پلازمېنه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د بیګانیو حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه مو اورېده. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ګورو چې په پاکستان کې په دې برخه کې عکس العملونه څه دي، سیاسیون یا سیاستوال څه وایي او رسنۍ څه وایي. داود خټک د ازادۍ راډیو د مشال څنګه مشر ایډیټر په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونه ته راغلاست. په پاکستان کې سیاستوالو تر اوسه پورې ظاهرا څه نه دي ویلي او دولتي چارواکو هم دا برید نه دی تایید کړی، خو عمومي سیاسیون څه وایي، ګوندونه او چارواکو له خولې نه څه ویل شوي؟
مننه تکل صاحب. دا اوس چې ما او تاسو خبرې کوم، د اوس نه لږه شیبه مخکې د پاکستان د پوز ویان چې هغې ته ډایرکټر جنرل هلته ویلی کېږي، او دا د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګه د آی اس پی آر د هغې د مشر پېښور ته راغلی وو، او دا پېښور ته ډېر کم راځي، خو په اول ځل باندې دی پېښور ته راغلی وو. که څه هم د هغې راتلو موخه چې وه هغه یو جدا خبره ده، سیاسي خبره ده، خو د هغه نه په دې پرېس کانفرنس یې کولو خبري کانفرنس په هغې کې ترنه یوه پوښتنه وشوه چې یاره داسې راپورونه هم دي چې پاکستان په کابل کې یا په پکتیکا کې دي حملې کړي دي. نو که څه هم دی په رسمي ډول باندې څه خبره ونه کړه چې کنه پاکستان دا حملې کړي دي، البته دومره یې وي چې او مونږ هم داسې راپورونه لیدلي دي چې په کابل کې هم بریدونه شوي دي او په پکتیکا کې هم بریدونه شوي دي. بیا ورپسې د زیاته کړه چې د کابل په اړه باید زه تاسو ته ویم چې افغانستان زمونږ ګاونډي هیواد دی، مونږ سره ښې اړیکې ساتو، خو مونږ ته وایو چې یاره ستاسو په ځمکه باندې دا خلک کم خلک چې په پاکستان کې حملې کوي دا دي نه. نو هغه هم په رسمي ډول باندې په دې اړه باندې سندي دی ویلي، د پاکستان د حکومت لخوا هم تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې کوم داسې بیان نه دی راغلی،
یعنی رد کړی هم نه ده او ستایید کړی هم نه،
تایید کړی هم نه ده، رد کړی.
خو سیاسیون ګوندونه ډېر هلته په پاکستان کې داسې مذهبي ګوندونه شته چې د پاکستان پر حکومت انتقادونه کوي د افغانستان د پالیسۍ په مسله کې، هغه څه نه دی ویلي یا نور ګوندونه؟
هغه طرف نه هم په رسمي ډول باندې څه نه دی راغلي، البته په فیسبوک یا داسې په ټویټر کې د بعضي خلکو چې کوم ذاتی بیانونه دي، چې په ذاتی توګه باندې هغه بیانونه ورکړي، نو څه خلک داسې دي چې څه ګوندونه داسې دي چې هغه خو وایي چې یاره دا خو وسلوال طالبان دي او دا حملې خښې وي، خو بیا اکثره د پښتنو ګوندونه چې کوم دي یا پښتنه مشران دي، نو هغه که په مذهبي ګوندونو کې دي، هغه که په کم چې نېشنلیست ګوندونه دي، کپاغې کې دي، هغه دا خوته نه ګوري، خوته نه دی ویلي چې دا بد کار شوی او دا نه دی کول پکار.
او پر رسنیو کې خو فکر کوم پراخه نکاسه کړی دی حملو.
پر رسنیو کې بالکل راغلی دي، د پاکستان په رسنیو کې هم دا راغلی دي، خو زیاتره بحثونه چې په دې باندې را پاریدلی دي هغه په سوشل میډیا باندې دي، چې په هغه باندې ډیر زیات خلک یو په دې کې د دواړو غاړو نظرونه دي، څوک وایي چې ښه کار شوی، څوک ما چې څومره وکتل زیاتره خلک دا وایي چې باید چې داسې نشي، ځکه چې د یو افغانستان یو ملک دی، بل گاونډي هم ملک دی، بل اسلامي ملک دی، نو ډیر خلک په دې باندې داسې ډیر خوشاله نه دي چې کنه داسې یو کار وشي.
د بریټ خټک صاحب، داسې محل کیږي چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی، او اوس یې د اوس تازه د چې کومې څرګندونې خبرې شوې په هغه کې دا یادونه وکړه چې پاکستان دې زموږ حوصله نه ازمي، تر دې زیاته د افغانانو حوصله دې تر دې زیاته نه ازمي، او د پوردو ژبه باندې هلته خبرې کولې کله چې د اوس په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره خبرې کولې. سوال دا دی چې دا برید ستاسو نظر څه دی او په تحلیلونو کې په رسنیو کې چې کوم انالیسز او تحلیلونه کېږي دوی څه وایي چې د متقل سفر سره دا برید څومره تړاو لري؟
ګوره که څه هم د متکی به سفر باندې به پاکستان په هیڅ صورت کې خوشاله نه وي. دا یو معلومه خبره ده چې طالبان په تر دوو یا دوه نیمو لسیزو پورې د پاکستان متحدانو، کله چې دلته امریکایي فوجیان موجود وو، د ناټو فوجیان موجود وو، یا دلته چې کله د ولسمشر حامد کرزي حکومت وو یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت وو، په دغه وخت کې دا کومه پټه خبره نه ده چې طالبان په پاکستان کې موجود ول او اغه دواړو ولسمشرانو به هم وخت په خمانه پاکستان ته ویل. اوس دا خبره لږه جدا شوې ده، اوس لږه یو بل اړخ دی خبره خسته دي. اوس اول به اغي پاکستان ته وی چې ستاسو په غاړه باندې طالبان موجود دي، دی راضي دي په افغانستان کې حمله کوي. اوس پاکستان طرف ته خبره تللی ده، پاکستان اغي ته وی چې ستاسو په طرف باندې زمون طالبان موجود دي او اغي راضي په دې طرف
باندې ده. بلیم گیم چورته وای دي، ملامتۍ لوبه.
بالکل. نو دا خبره اوس داسې روانه شوې ده، سو پوری چې د متکی سے سفر دے هند تا، لکه څنګه چې ماوی پاکستان په باندې حتمن په دې باندې به خوشاله نه، ځکه چې هند د پاکستان هغه دی یو روایتي حریف دی، د یو بل سره دښمنی لري، یو بل ته په خستر غبانې نه ګوري. بیا طالب د پاکستان متحدانو کې راځي، نو چې د پاکستان متحدان راځي او د پاکستان د اغه کم چې پاکستان خپل دشمن غنی یا بدخوای غنی د اغي سره کینی د اغي په وطن کې، نو پاکستان خو بظاهر د خوشحال نه. خصوص پوری چې د دې حملو تعلق د ستاسو چې کوم پښتنه وکا، نو زه نه غنم چې کنه دا حمله د اغي رد عمل دی، بلکې د دې رد عمل دا د دې پر رد عمل کې شوی چې تاسو وګوره نو دوه ورځې وړاندې، د نن نه دوه ورځې وړاندې د پاکستان په پاوز باندې یو ډیره سخت حمله شوی و په کورم قبایلی ضلعه کې، او د اغینه وړاندې یو حمله شی وو په کورمه کې د پاکستان د پوز په کلا باندې. کله چې د اورګزو قبایلی سیمنتا د پوز یو دستر وانه او هغه کلا ته ورتل په کورمه کې، او اغي چې کله پلټنی او کې بیا چې واپس لونه په دې باندې یو حمله وشو، او په دې حمله کې نه یوازې دا چې د پاکستان نه عام سرتیری چې دا وژل شول، بلکې په دې کې د پاکستان د پوز یو کرنل هم وو، لیفټیننت کرنل، او یو پکې میجر هم وو. نو دغه د دې د حملې چې اصل کې شوې ده د پر دې او د دینه مخ کې تاسو ګورئ په جنوبي وزیرستان کې یو بریډ شوی، اغه د سړک د غاړي بمی چاودنه و، او په اغه کې د پاکستان نه سرتيري چې اغه وژل شي، په دې کې د پاکستان یو لس وژل شو، او هم نن دا تاسو په خبرونو کې یو لس نور هم وژل
شي. او دم سوال دی، مخکې چې دا درنه پوښتنه چې د نن حمله په باب نن په خیبر کې بیا هم د پاکستانی پوځ پر کاروان باندې که په پوسته باندې حمله شوې ده او یو لس کسان وژل شوي دي، د دې حملې په باب یو څه اضافه شرح راکولی شي؟
دا خو داسې ده چې ګوره طالبان چې دي، پاکستانی طالبان، اغي اوس په مختلفو ځایونو کې خپاره دي، خو د دې زیاتره زور چې دی هغه په جنوبي وزیرستان کې، کم چې مونږه ټي ټي پي بولو، یعنی تحریک طالبان پاکستان. بیا یو بل ډله ده چې اغا د تحریک طالبان پاکستان سره په اتحاد کې خدا خود دې برخه نه ده، اغا د حافظ ګلبادر ډله ده، او اغا بیا په شمالي وزیرستان کې ده، او د دې ترڅنګ بیا په خیبر کې چې خیبر بیا د ننګرهار سره پوله لري، او شمالي او جنوبي چې دینو دا بیا الته د پکتیا، پکتیکا او خوست سره پوله لري، بیا انتر کورمې پورې بیا دا بارډر زی. نو په دوه ځایونو باندې نن سبا ډیر زیات زور را روان دی د پاکستانی طالبانو، یو په جنوبی او شمالي وزیرستان کې چلته د پاکستان پوسټ ته همیشه ډیر زیات زیانونه اوړي، او دویم چې کم تر ټولو زیات زور اوس را روان دی هغه په تیرا کې دی، او تیرا یو داسې سیمه ده چې دا غرونه دي، ځنګلونه دي، او بل د افغانستان سره یو خو بل خو ډیر زیات لارې دي، نو چې وسلوال که حمله وکړي نو د اغې لپاره پټېدل چې دی هغه ډیر ګران کار نه دی. نو د اغې د وجې نه دا اوس حمله چې په تیرا کې شي، او په تیرا کې دا اولنې حمله نه ده، بلکې د دینه مخکې یو دوه واري حمله وشي. بیا څو ورځې مخکې تاسو به کتلی چې هم دغه حمله په جواب کې د پاکستان فوز الته د جازونو نه بمبار وکړو، او د اغه بمبار په نتیجه کې تقریبا یو لس کسان چې عام ولسی وګړي هغه په هغې کې مړه شو چې په هغې کې ماشومان هم وو. نو تیرام یو ډېره زیاته نا ارامه ده. په یو وخت کې مومند او باجوړ وو، خو باجوړ مومند کې اوس دومره مشکل نشته، خو تیرا کې برابر مشکل.
او په دا نننۍ حمله کې د پوځیانو باندې برید شوی، یعنی پولیس او ملیشه نه دي بلکې پوځ دی.
پوځ دی په تیرا داسې سیمه ده چې دلته په 2014 کې چې کله په جنوبي وزیرستان کې اپریشن ضرب ازب وشو په جون 2014 کې، نو د هغه ځای نه وسلوال دي اوستا ډېر لوی پوځي عملیاتو ډېر په لویه کچه، نه د هغې نه پس بیا دومره لوی عملیات نه دي شوي. نو بیا دی چې هغه ځایونه صفا اعلان کړ، نو بیا دی تیرا ته هم راغله او تیرا سیمه هم دی خالي کړه. خو اوس تقریبا کله نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي، نو وسلوال د پاکستان یو ځل بیا په دې تیرا کې سرګرم شوي. کنه یو وخت داسې وو 2008 اووم اتم نهم ان تر لسمه پورې چې دلته د منګل باغ ډله وه او هغه لشکر اسلام بلل کېده، یو بل ډله وه هغه ته به توحید الاسلام وي. نو هغه د پاکستان دواړو ډلو د پاکستان پوسټ کم مشکل نه جوړو، بلکې هغه په خپلو کې جنگیدل. یو چې ونو هغه یو مذهبي فریق سره تعلق ساته، یو بل د بل مذهب، نو دی په خپلو کې چا کوم مذهبي اختلافات په دې باندې به جوړ
په خپلو کې د ډلو ترمنځ اختلاف
دی، د ډلو ترمنځ جګړه و. خو دی د پاکستان پوسټ سره هیڅ کله مشکلات نه جوړ کړي. خو اوس دا خو اوس تحریک طالبان پاکستان ال تراغلې دی، اغې د پاکستان په پوسټ باندې حمله کړي.
ډېره زیاته مننه داوود خټک، خدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه مشر ایډیټر داوود خټکو چې پر افغانستان د پاکستان د بیگانه حمله په اړه د پاکستانی رسنیو او سیاستوالو د خبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند کول سخت کار دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ژمی ته لږې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید دوی ته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د تیرې اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي دي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور راپور وړاندې زمونږ خبريال راکوي.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ د سرپنا جوړه کړي، نو جمع را روان ده، جمع نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مخوختل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کیږي، کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپنا جوړه کړي، مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګيري دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 13مه د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل ده، کورونه عمران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندیږي، او مطلب دا چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانۍ سوچارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نور ختیځ ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې ورښتونه کیږي، د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې د هتپاغه سیمه کې واوري ورېږي ډیر سخت دي. اوسنۍ هغه کېګډي چې دغه زلزلې زپلو ته توزیع شوی دی، په دغه کېګډیو کې دوی ژبې نه تیریږي، دغه خلکو ته عاجله سرپنا جوړه شي. عاجله سرپنا د لرګونه څنګه وي، د تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، کنه دا روان ژبه او په دغه خیمو کې خدای مکه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي وه چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450,000 زلزله ځپلو ته سرپناوی هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډېریو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډېر دي او له دې درکه اوسیدونکي ډېر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وایي کور وی چې څوک یې په لرګیو تود کړي.
له خبرونو ور اخوا
او د هم د دې خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو، طبیعي آفتونو او د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو له کبله د دوی رواني وضعیت ځپل شوی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیزي کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغي، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پیښه کې یو په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل په وروستي کلونو کې ژوند تر دې حده خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی. دی وایي زه له ژونده ډېر ستړی شوی، دوه لورګانې او یو زوی مې ناروغان دي، کله کله له ځان سره ناست یم خپلې ګوتې شمارم، دا مې عادت ګرځېدلی. کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو د رکاتونو شمېر رانه پکې بیخي غلط شي، رواني وضعیت مې ښه نه دی. یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي د طالبانو له لوري د ښځو نجونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل چې په زده کړو له بندیز وروسته ښه رواني حالت نه لري.
د ښوونځیو په بندیزو سره ډېرې ذهني او رواني ستونزې پیدا شوې دي، لکه خفګان دی، ډار دی، وسواس او داسې نورې.
بلخوا په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې طبیعي آفتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغیو یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې په وروستیو زلزله کې خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس مهال له سرپنا پرته په خیمه کې ژوند کوي. وایي
بارانونه دي، توپانونه دي، نو مشکلات ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور سپینګیري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 3 سپتمبر په 10مه په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد مېرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو، طبي پیښو او د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللی. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبي پیښو، شخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 5 کسانو کې یو د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي. په همدې حال کې د رواني ستونزو یو شمېر روغتیا پوهان وایي رواني ناروغي ډېر وخت چاپیریالي عوامل لري او د دې ستونزو څخه د خلاصون لپاره ورزش، پراخه مطالعې، له ملګرو سره ناست او یو شمېر نور کارونو ته مخه کول اړین دي. ارواپوه وحید نورزاد ازادي راډیو ته ویلي دی وای جنیتیکی مسله هم ده، خو له بده مرغه په افغانستان کې تر ډیره عوامل چاپیریالي دي، لکه فقر، بیکاری، د طالبانو محدودیتونه، زده کړو، کار او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی. دا ډول هغه مسایل دي چې د ټولنې ټول وګړي په ځانګړي ډول ماشومان، مېرمنې او د لویو مرکزان اغېزمنوي. د طالبانو د حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په څیر په هیوادونو کې چیرې چې لسیزو جګړو پراخ اغېزې پرېښي، د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. په راپور کې راغلي وو چې دا ننګونې آن د افغانستان د ماشومانو ترمنځ هم موجودې دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د 15 کلونو ترمنځ په هرو 4 ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځولي، او په دې هیواد کې له هرو 2 ماشومانو څخه یو شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې بیلابیلو نورو نړیوالو ملي بنسټونو هم پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د دې هیواد د روغتیايي سیستم په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د راپورونو برخه هم دومره وه. درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله او احترامات تاسو ټول قدرمنو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ، چې د صحت چا مې پتن وي. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی، نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې د یو اتلې زړور افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغاني زړورې، پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او ورسره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیره ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیره ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیره ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت وو؟ حمیره ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیره ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیره ملکیار سلجوکی نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند وو. یعنی په خپل حمیره ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن وه چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند وو. د ژوند پیل حمیره ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په 2 کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلو چې حمیره ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده، او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص وو. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه، او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې ترڅنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا دوه کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای سوای په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او فارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکي د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګرې وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست وه. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه، لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرش ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سرته رسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا دې معنا ورکوي چې دی د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو، ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټوله ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی دې چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر تر څنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند تر څنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله د مرګ څخه وروسته دغه د صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص وه. د ژوند وروستي کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوه او هلته خاور ته وسپاره شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبپوهانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې تر څنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په 2 کلنۍ کې دا چې کله 2 کلنه وه د دې د 2 کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې سر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی سولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړله. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو، اوسېږې په یو څه باندې پوسي وياست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې تر څنګ یې په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه پخپله د ملي شورا سناتوره هم وه. نو موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شوه چې لومړی هند ته ولاړه سي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي. او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همیرا د کوم مډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم مډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې مډال مستحق وګرځېدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدرمنو درونو زكون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرفاس فهمدنن ورزی درسی موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنا او ګللی زكون کی برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتنې خو جوړ ګللی زكون کله کسرنګ چیز مرسته سو دنن ورزی لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنې وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کو د کسرنګ چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولبسته ده چې میرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې میرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات د خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع معصومه عصمتي وردګ ده. لولو چې معصومه عصمتي وردګ څوک و څه ډول شخصیت و کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. معصومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه معصومه عصمتي وردګ په 1900 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي معصومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له مېرمنو څخه و کوم چې په 1900 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د معصومه عصمتي وردګ د زده کړو په حق لولو چې معصومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې معصومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې معصومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن معصومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د معصومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی معصومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انا لیسې مدیرې او د انجونو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن معصومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنونو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجنونو د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي خلیز للی کړی دی. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن معصومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې و. په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12 دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپل په 1950 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا 12 دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ وه، یعنی د هغه د سلطنت وحال وو، نو په هغه وخت کې یې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم وه. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه، او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم وه. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم وه، او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره وه، او همچنان د هغه څنګه د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم وه. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان دپاره پاته سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د ډیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې هڅې د افغانو ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغانو ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطحه د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی ترزو هلمند يم چې تردیدم پر تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سجی چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و سډول شخصیت وو کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی وو واقعا هم یو وزړوره افغانه اتله میرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستي کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند څه ډول وو د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنې په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور سول تر څو افغانستان فریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښودو ته میرمن معصومه اسمتی اړشول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړشول یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مړه شول او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه یعنې اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یو څه پوسی وي او یو څه مو زده کړي وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زکونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زکونکو به ځواب وایاست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی معصومه اسمتی وردک د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه تاسو ټول به درنه زکون کو نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی وردک د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او همچنان دویم سوال چې ستاسو ټول درنو زکونکو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو هرې د خپلو فعالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ نور نو درنو زکون کو دا استاسو د نن ورځې درس هله من دیم چې په یو څه باندې پوسی او سیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت
کې چې شي سترګو سره جنت 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 جنت.